السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې ل 12 تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منو شانې کې هلي او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار هارون باچای درته وایي
ټکی د تورخم دروازه په موقت ډول د مال وړونکو ګاډو پر مخلاصه شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ټانک زندانه په ضمانت خوشي شوې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکایي دفتر ویلي مرستندوی ادارې لا ټول افغان وګړو سره مرستې نشي کولی چې په افغانستان کې د مطلقې بېوزلۍ په حال کې دي. امریکا اندېښنه ښولي چې ایران ښایي روسیې ته بلاستیک توغندي ورکړي. خبرونو تفصیل پرون نا وخت د تورخم دروازه په موقت ډول د مال وړونکو گاډو پر مخ خلاص شوی. په تورخم کې د پاکستان کسٹمز مرسیال کلکټر نجیب ارجمن بیګا مشالډو ته ویلي دوړو خو ته ایثار مالونو ډک سلګونه گاډي کلیر او پر دروازه وخت دي. نو موړي زیاته کړي دا گاډي ځکه ایثار ول چې ډرایورانو سره ویزې نوې خو په خبره چې د اف سی زواک او د پاکستان تحقیقاتي ادارې تر اجازه او د کلیرنګ چارو تر بشپړې دورسته گاډي دوړو لورو ته تللی. د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د گاډي خونی مشر خانجان الکوزي هم بیګا مشالډو ته ویل چې د پاکستان افغانستان لوري مسپخین محل تر لانجمنو خبرو وروسته بل اخر پر دې صلاح شول چې تورخم دروازه د تجارت لپاره خلاص کړي. د پاکستان کسٹمز یو چارواکي سور زوړان دي د نوم نه خول په شرط مشالډو ته ویلي ول چې د نومبر له 28 نیټې وروسته بعد افغان او هم پاکستاني او ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لرل لازمی وي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راځي د چمن او سپین بول دکتر منزلار هم داغه سفر کوونکو پر مخ تړلې چې پاسپورت او ویزه ورسره نه وي. د حکومت د دې ګام پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راځي په چمن کې احتجاجي پرلت روان دي. پټان کې د جنوبی وزیرستان د اډیشنل سیشن جج عدالت د نومبر پر 28 یعنی پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او پکمی سملای کې د همدې ځلې پخوانی استازي علي وزیر په ضمانت د دې خار له زندانه خوشی کړي. عدالت د غورځنګ د کور کمیټې د وغړي مولانا زینت الله افغان د ضمانت درخواست هم منظور کړي او غل زندانه خوشی شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشالډو ته ویل چې پر موکلانو د بغاوت مقدمه جوړې وي خو د ثبوتونو د نشتوالي له وجې هغوی بری شول. اسماعیل خان د درابن پولیسو علی وزیر د نومبر پر 14 گرفتار کړ او غتر دی اورز مخ کی یعنی د نومبر پر 14 په چمن کې د ځای تجارانو او سیاسي ګوندونو غ پرلت ته وینا کړی و چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تک اور تک لپاره د پاسپورت او ویزه لازمی کېدو پر ضد روان دی. علی وزیر تر دې وړاندې هم سوز ل گرفتار او د میاشتو ان کلونو تر بند وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. د جنوبی وزیرستان او ټانک ضلع یو شمېر اوسیدونکو د نومبر پر 28 مشالډو ته وویل د دې باوجود چې د سیمو یې امنیتي حالت ښه نه دی یو ځل بیا بخپل کورونه پرې نګدي. د بر جنوبی وزیرستان د تنګي سیمې اوسیدونکي حضرت علي پرون مشالډو ته وویل که پوز عملیات کوي او که نه کوي دوی د کډو بارولو او په نورو ځایونو کې د کورونو نیولو وس نه لري. بلخوا د ټانک اوسیدونکي انور مسید پروستاو کې د ضلع پر پولیسو د وسلوالو بریدونو په یادولو سره وویل چې عام خلک د خپل امنیت له پلوه سخت اندېښمن دي. خو د ټانک د پولیسو مشر افتخار علي شاه پرون مشالډو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي. د خبره په 13 ورځو کې د دې ضلع په شالم کټ او کوټا دم سیمو کې یو شمېر وسلوال وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو بنو او لکي مروت کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. پوز وایي هلته د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تاسو مشال لډیو ته وګورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار وایي مرستندوی ادارې نشي کولی له ټولو هغه کسانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د مطلقې بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پرون پر خپل ایکس پاڼه د خوړو نړیوالې ادارې د مشر له کوله ولیکل چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرستې رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د یوه وخت ډوډۍ پیدا کولو کې ستونزې لري. سیګار څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په ورکړې رپورت کې پر افغان طالبانو نیوکه کړې وه چې د امریکایي بشري مرستو میلیونونه ډالر یې د ځان لپاره ګرځولي دي. د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې او برعکس یې مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. او امریکا اندېښنه ښودلې چې ایران ښایي روسیې ته بلاستیک توغندي ورکړي چې د اوکراین پر ضد جګړه کې وکاروي. دا خبر د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی د نومبر پر 28 کړي. نوموړي زیاته کړي ایران ورل مخه روسیې ته ډرون الوتکې بمونه او توپچی مهمات ورکړي او اوس ښایي له هغې واسره د مرستو په لړ کې نور هم مخته ولاړ شي. کیربی د هغې یوې غونډې حواله ورکړه چې په خبره یې 13 سپتمبر میاشت ایران ته د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د سفر پر مهال جوړ شوی او پکې نوموړي ته د ایران د بلاستیک میزایلو پروګرام په اړه معلومات ورکړل شوی ول. کیربی خبریالانو ته وویل د بلاستیک میزایلو د مرستې په بدل کې روسیې ایران ته د بېساري دفاعي تاوان وړاندیز کړی دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه رپورټونه واورئ. افغان ډریورانو ته بغیر له ویزې او پاسپورت په تورخم دروازه د وختلو عارضي اجازه ورکړل شوې. افغان سوداګر خانجان الکوزه په دې حق لوي.
د ډیرو خبرو او حالو ځلو نو وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي. بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي.
عدالت د پارلیمان پخوانی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر په ضمانت خوشې کړی. د غورځنګ مشران د خپلو نورو بندي ملګرو په اړه څه وایي؟ د خیبر ضلع په تیرا سیمه کې په اول وار بینک پرانستل شوی. ځایي خلکو ته به څه ګټه وي؟ د دغه بینک یو چارواکی په دې حق وویل.
تاسو کم خلک چې بار دی پیسې راځي د هغوی کور والا ماشومان هر څوک چې راځي هغوی ته بدل دنه هغوی پیسې ملاویږي. آنلاین سروس به ملاویږي. اے ټی ایم به می چې کم خلک موږ له اکاونټونو کلاویدو له سهار راغلي د مازیګر د هغوی اکاونټ کلاو شو.
د پنجاب په چکوال کې په یو مدرسه کې د پزدکونکو د جنسي تشدد پیښې په اړه هم ریپورت لرو. او فلسطیني حماس ډلې ویلي له اسرایلو سره د اوربان امکان ته نږدې شوې ده. دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو په رپورټونو کې هم واورېدل په توم تورخم دروازه په ارزي توګه بار وړونکو گاډو ته د وختو اجازه ورکړل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان کسٹمز چارواکو پرون نا وخت مشال ریډیو ته ویل چې د وس لپاره یې د گاډو ډریورانو ته له ویزې او پاسپورت بغیر په پوله د وختو را وختو اجازه ورکړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړونکو گاډو د تګ او راتګ لپاره کابل او اسلام آباد باید یو روښانه تګلاره جوړه او فیصله وکړي. په دې هکله تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورت کې اورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشروعي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوې وه چې پاکستاني لوري یوازې د سبزي موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پرېښودل. خانجان الکوزي ازادي راډیو ته سېشنبه ناوخته وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره دواړه لوري قانع شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډېرو خبرو او حالو ځلو نه وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي. بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. د غرمې نه وروسته دې ته وشو چې دروازه خلاصه کی.
د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزې ولري او دا یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب ویلي وو دوی هم له پاکستاني ډریورانو پاسپورت او ویزې غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې مشر ښاغلي الکوزي وویل دوی له پاکستاني لوري سره د سېشنبې په ورځ اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشوه چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دوی اوس د سبزي میوې او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستاني چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او له امله یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تېره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د خوشي خوشی کولو ژمنه وکړه. اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسې هلته د ځایي خلکو د پرلت په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې درې زره شپږ سوه کنټینر به روان شي. متاسفانه دې لارې بندېدو تاجران لا نور هم پسې مایوسه کړله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سره کښېني او دا خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لاره د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادراتو او واردات پر مخ خلاص.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانتینر مالونه شاوخوا درې میاشتې ایسار و. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي، بلکې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر یې هم چټک کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی و، رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چلنج وباله. کډوال ګڼې ستونزې لري، د دوی د صحت مسله ده، د خوړو، د ژمي او سړو مسله او ګڼې نورې ستونزې. دا د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چلنج دی. پاکستان همداراز ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو سربېره راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنې اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته د تلو په تمه دي او په پاکستان کې دا څو میاشتې په ډېرې سختۍ تېرې کړي. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کېږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړي علي وزیر ضمانت منظور کړي او هغه یې د ټانګ له زندانه خوشی کړي دي. د عدالت د مولانا زینت الله افغان په نوم د غورځنګ د کور کمیټې یو غړي ته هم ضمانت ورکړي دي او له ټانګ زندانه خوشی شوی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشال ریډیو ته ویل چې په علي وزیر دوا او په زینت الله افغان لس مقدمه جوړوي. د په خبره دا ټولې د غداري مقدمه وی خود ثبوتونو د نشټوالي لوجه عدالت خارج کړی دي. علي وزیر د ډیر اسماعیل خان پولیسو د نومبر په 14 منیولې وو. په دوا اف آی آر نو کې د ټانک پولیسو ته سپارلې وو. په دې حق تفصيل لسی مزمن خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
سویلی وزیرستان عدالت کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن د علي وزیر او مولانا زینت الله افغان ضمانت د ټانګ زندانه د خوشي کېدلې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل. پټانګ ضلع کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټي ممبر عین الله د غورځنګ ملګرو گرفتاری په باره کښې ویایي.
مرکزی کمیٹی ممبر مولانا جنت اللہ اور سراد پی ٹی ایم مخکش مشر علی وزیر دائی گرفتار کری وی. مولانا جنت اللہ پوانا کشی پلاس مقدمہ کشی گرفتار کرائی و دائی پا زمانت بندے رخلوت کرلائی شو اور سرا علی وزیر چکیم سور دے اوالی پا درابن چیک پوست بندے دائی نیولائی و دی ڈی آئی خان دو مقدمہ کشی دائی گرفتاری شو کری و اور اگن آباد دائی ٹانگ جلتا روڑلائی شو چی پا ٹانگ شپت دا بندے دو مقدمہ وی. نو هغه بوډي خان شنه چې کوم مقدمه په هغه ضمانت وشو اور سره د ټانک مقدمه هغه ضمانت وشو د جیل نه رها کړی سره د میجو چې کوم نور باندې ملګری لکه ګلامان شو د رحمان شو د کیم شو او په کراچۍ کې چې کوم د سین د کوارډینیټر د نور لاترین هغه د خلاصولو پر هم میر خپل مبارزه جاری شو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کمیټي غړي عین الله دا هم وویل چې په خپله خورا د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره و د دوی مبارزه و راوناوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده. د بر جنوبی وزیرستان او ټانک ضلعو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خراب امنیت شکایت کړی دی. دوی وایي د حکومت او پوځ د اعلانونو باوجود چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي، نه یوازې په وزیرستانونو بلکې په بنو لکه مروت کې هم د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دا خلک په ویره کې دي چې هسې نه پوځ ورته بیا د خپلو کورونو د خوشي کولو وایي. خو د ټانک د پولیسو مشر وایي د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او زر به دا سیمې د دې سیمو امنیت بحال شي. اشتیاق مسید په دې حقله نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تانگی سیم اسی دن کا حضرت علی پدگی براکش ویائی
ہر تاری مجبوری دو غاری بات کا بےروزگاری دو چکن کا دے مکان دے کر لاری اور نہ دے گاڑی دے کر واس لاری نو پتا بندے داخل کا ون کا سی آئی نیز پپل علاقہ وقت راضی اس کا ڈیرا پریشن نہیں کیجیے یا ڈیٹ کا کیجیے. ہاں خدا گیا تو علاقہ سے تالے بند داغا تو سے نو دا خو جواته خبره دو چې د عوام سره هیڅ نشته. د عوام نه د طالب واسلاري چې دای د علاقې نه وبوسي او نه د حکومت فوجي واسلاري چې دغه د علاقې نه نشو خو وبوسي چې کله ته ما قلعه جوړوه ما پوش لګاوه. نو علاقه خو کلیر نه دو خدای بیا کلیر کوي دولی میز د عوام د څوک نه تنګوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیم اسی دن کئی ملک عصمت اللہ ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکیو پوځی عملیات کښې د دوی ړنګکړی شوي کورونو موزل یا ورساول یې نه دي او په سیمه کښې یې یو ور بیا حالات خراب کړی شوي دي.
پاکستان حکومت مشتا دا اعلانینا وکړل چې مو دا علاقہ کلیئر کړی دو. حالانکہ دا علاقہ کلیئر نہ دو. یو لاکھ تلور زرا کورینا رنگ شوی دی. دغه موضوعات ویسا پرا دا خلق تا ندو ملاو شوی. او دا لی اندیاز مشتا دا جنگ بندی باس کوین چه پا دا علاقہ کشو غن شایدون کو غنو ختم کو خو دا خلق دغه رنگ کورینا چه چکم وقت روی دا بیا ارادنا نشتا دا مجبور خلق ته دا د پاکستان حکومت ډېر ودرده و چې انجا څه د دخل نه ته ځوروي.
د ټانک ضلع اوسیدونکی انور ماسید په ضلع کښې خراب امنیتي حالات په دا رنګ بیانوي. اسلام آباد کے دفاٹا ریسرچ سینٹر مشر منصور ماسید ویائی چپسوئی او قطبی وزیرستانوں سرا پبنو لکی مروت او ٹانک ضلعوں کے وسلاول بریدنا زیوتولی پواجا دیدگی ضلع خلق یور بیا د مشکلات سرا مخامخ کیدای شي.
ٹیپی حملے جو تی وی آخر تو بیا دے حکومت مجبوری وی او بیا چې د کومه قبایلی سے می دی بیا پرشنه تا خبر درې میل کا چې مخت هوا چې بریدینا کی جی مرګ جوب لا کی جی کا د حکومت یا خلق دو او کا د طالبونه خو په جنوبی او په شمالی وزیرستان شه بیا کی سپ پن او ټنګ ڈی آی خان خدای ټو لا علاقے د سرا لگے دل او د علاقې عوام تو مصیبت ته په دارو تلین کی وخت شه چې حالات شو کسای خورېج پرې سختی جی.
خود ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې امنیتی حالات شکاول د پوره یې ګامونه پورته کړي دي.
تعاون کا شکل نہ خوبصورت نہ ادا تو نہیں پتہ لگے جی کپڑوں نہیں پتہ لگے
وروسته په ټیم اطلاع کوي په موږ خلاف یې کاروایی کوو.
د سویلی وزیرستان اوټانګ ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلعو کښې یې امنیتي حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر په تیرا سیمه کې په اول وار بانک پرانستل شوی. د بانک الحبیب په نوم د دې بانک سیمه ایز مشر وای چې د سیمې اوسیدونکي به په ډیره اسانۍ له دوی سره خپل بانک اکاونټونه پرانستلی شي. د تیرا سوداګر دې کار ته خوشحاله دي، وای چې یو لړ کاروباري ستونزې یې له لا یې هم بهتره ده چې دغه اواری شي او د دې بانک په پکې ډیر ښه کردار وي. او دا راز د سیمې خلک هم خوشحاله دي، وایي چې اوس به له بهر د دوی مسافر خپلو کورونو ته په اسانه پیسې رالیږلی شي. د خیبر د بیا بحالۍ محکمې یو چارواکي بیا ویلي، دا مهال په تیرا کې د سیول انتظامیې په هڅو د ژوند د یو شمېر اساسي ضرورتونو پوره کولو کارونه روان دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا لرباغ کې په لومړي وار د یوه شخصي بینک پرانسته شوی او اوس د تیرا وګړي هم کولی شي چې بینک اکاونټونه پکې خلاص کړي. د بینک الحبیب زونل منیجر نواز نور وایي چې په دې بینک کې به هغه ټول سهولتونه موجود وي چې کوم د ملک په نورو برخو کې عوامو ته ورکولی شي.
سټنډرډ به هماغه چې کوم په پېښور کې یا په کوم په اسلام آباد کې دی یا په لاهور کې دی یا په کراچۍ کې دی. تاسو کوم خلک چې بار دی پیسې راځي د هغوی کور والا ماشومان هر څوک چې راځي هغوی ته بدلته هغوی پیسې ملاویږي، آنلاین سروس به ملاویږي، اے ٹی ایم به وي. چې کوم خلک موږ له اکاؤنټونه کلاویدو له سهار راغلي د مازیګر د هغوی اکاؤنټ کلاو شوی هغه لمبا چوڑا کسی زمونگا نیشتا شناختی کارڈ شو، بایو میٹرک شو، دا بزنس پروف شو، دا دو دریش زمونگا اخلو.
دا تیرا سوداگر ولسی و گڑی وائی چی دے بینک للار باوست دا ملک مختلف برخو تا روپای پاسانے سر لیگی او دوی تا بهم دا بینک للار روپای زر ترلاسا کیگی. دا تیرا تاجر یونین مشر حاجی شیر محمد پریده وائی چی پا دے جدید دور کی هم پا تیرا کی کم بینک نو موجود وست با دے
تکلیف پیسے
سی د بینک بجلی ټلیفون انټرنیټ شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادره او سرکاري سکولونو نه محرومه پاتې شوې. د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې یوه چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې تر اوږدې مودې پورې حکومتي واکمني نه وه، خو چې کله هلته په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ترسره شو نو امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوستا او لیویز او خصدار پکې وګمارل چې وس د پولیسو حیثیت ورکړل شوای. نوموړي ویل چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د خیبر ضلع تیرا دره هم په رسمي توګه په حکومتي چوکاټ کې را دننه شوا او دې ته د جمرود لنډي کوتل او باړې په شان د ځان له سب ډویژن درجه ورکړل شوا او هلته دا محل په یو شمېر سرکاري ودانیو او بنیادی ډانچا جوړولو باندې کارونه روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پنجاب صوبې په چکوال کې د یوې مدرسې دوه استادان په ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. پولیس وایي دا کسان یې عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامیه په ماشومانو د جنسي تیری رتورونه رد کړی دي. په پاکستان کې لدې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیری پیخې ریپورت شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې په ماشومانو ځکه جنسي تیری کېږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کېږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میاندې او پلرونه هم ذمهواره بولي او وایي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او نور حال پوښتنه نه کوي. تفصیل د انیسی اجمل ریپورت کې وو.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وای چلتا په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوې ده. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورت هم درج کړی دی.
شونو زحل تولارم او د تصدیق او اف ای آر درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډای او میاوالی ته کسان ولېګل او له ماخام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو ترڅنګ مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په 16 په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغې ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ خو هغه وویل چې دا معاملې د کار په زمره کې ناراضي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکې ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2228 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورت له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 21 مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي نو ځکه هغې خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نه شي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې دی چې دی نه دی محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لار کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې چې دندره غټ ګیر چاپیرا موجود دی نو دوی د هغې نه په سزا شکل کې چرته نه چرته په رسک باندې دی.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاکرا سیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2,00,000 روپو سزا واورول شوه چې له خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی وو. دغسې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې 10 کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې زده کړې کوي وایي چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل خو اوس د سختو جسماني سزاګانو ترڅنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د هغې له حالاتو ځان خبر کړي.
مدرسو
خبری بری بیا باندې چې پیغام شه خدای ته چې ستونه چل چلان هسایي وو وی خو غرنګ حالات خو چې د خلک ځخی پیغام نه دی لګاچا څنګه والی اسلامي مدرسې وې
د کوړي خټک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچي هم په یوه مدرسه کې استکړی کوي وای چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپل ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجستریشن شوی دی او کنه
حقیقت نشتا دمرا پاک ماحول کے خلق دا جذبات نہیں ماں پاندازے مطابق بلکہ مدرسے سے بکن چیز
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیخه کې متاثرتن اوجل شي نو بیا سزا پانسی ده.
د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې د هارون باچانه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
پرون نا وخته د تورخم دروازه په موقت ډول د بار وډونکو گاډو پر مخ خلاصه شوې. په تورخم کې د پاکستان کسٹمز مرستیال کلکټر نجیب ارجمن بیگم شالړو ته ویل دواړو خواو ته ایثار له مالونو ډک سلګونه گاډي کلیر او پر دروازه وختي دي. نوموړي زیاته کړې دا گاډي ځکه ایثار ول چې له ډرایورانو سره ویزې نه وي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راسي د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار هم د هغو سفر کوونکو پر مخ تړلې چې پاسپورټ او ویزه ورسره نه وي. پټان کې د جنوبی وزستان د ایډمنسټل سیشن جج عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښو په قومي سملای کې د همدې ضلع پخوانی استازي علي وزیر په ضمانت د دې ښار له زندانه خوشې کړ. عدالت د غورځنګ د کور کمیټې د یو غړي مولانا زینت الله افغان د ضمانت درخواست هم منظور کړی او هغه له زندانه خوشې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشالډو ته وویل پر موکلانو یې د بغاوت مقدمه جوړوي خو د ثبوتونو د نشتوالي له وجې هغوی بری شول. د جنوبی وزستان او ټانک ضلعو یو شمېر اوسیدونکو پرون مشالډو ته ویلي چې د باوجود چې د سیمو یې امنیتي حالت ښه نه دی یو ځل بیا به خپل کورونه پرې نږدي. د بر جنوبی وزیرستان د تګیتی اوسیدونکي حضرت علي پرون مشالډو ته ویل که پوځ عملیات کوي او که نه کوي دوی د کډو پرولو او په نور ځایونو د کورونو نیولو وس نه لري. خو د ټانک پولیسو پر افتخار علي شاه پرون مشالډو ته ویل د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي. د خبره په تیرو څو ورځو کې د دې ضلع په شالم کټ او کوټ ادم سیمو کې یو شمېر وسلوال وژلي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار وایي مرستندویه ادارې نشي کولی له ټولو هغو کسانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د مطلقه بې وزلۍ په حال کې دي. سیګار پرون پر خپل ایکس پاڼه د خوړو نړیوالو ادارې د مشر له کوله لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرسته رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. او امریکا اندېښنه ښودلې چې ایران ښایي روسیې ته بلاستیک توغندي ورکړي چې د اوکراین پر ضد جګړه کې وکاروي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی د نومبر پر 20 کړې. نوموړي زیاته کړې ایران وار له مخه روسیې ته ډرون الوتکې بمونه او توپچی مهمات ورکړي او اوس ښایي له هغه هېواد سره د مرستې په لړ کې نور هم مخ ته لاړ شي. کربی خبرګرانو ته وویل چې د بلاستیک میزایلو د مرستې په بدل کې روسیې ایران ته د بیساري دفاعي تعاون وړاندیز کړی دی.
دا و هارون باچا چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزنو نړیوالو ریپورټونو ته. د فلسطیني حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیلو سره د اوربند امکان ته نږدې شوی دی. حماس چې په غزه واک لري امریکا او یورپي ټولنې تر هغه ډله ګرځولې ده. اسرائیل ویلي دي چې د ډلې پرون هم په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. بلخوا فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې د وژل شو خلکو شمیر له 2000 او 200 دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیلې را ژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر لڅو نه یو رئیس له حماس سره د برمتو د خوشی کېدو په اړه خبري کوي چې خای نتیجه په غزه کې موقت اوربند او د ترنګ ته د بشری مرستو رسیدل وی. حماس دلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر خاوره يرغل وکړ، 2200 تنه یې ووژل او 240 تنه نور برمته کړل. د اسرائیلیانو د خوشی کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمته او د خوشی کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشی کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دی. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړې. اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلي دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوي ویجاړې کړي. پرون د غزه په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حملې د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډله ییزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله تر دې دمه له 2200 زیات کسان چې له 3.2 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې له یو تن سره یې 8.5 کیلوګرام یورینیم نیولې دي. په غزنی کې طالب چارواکو وویل چې دغلته یو تن 8.5 کیلوګرام یورینیم ورسره وو او دوی نیولی دی. دوی وایي چې دغه کس غوښتل د یورینیم دغه غوټه چې کومه ده نو ګاونډي هیواد ته قاچاق یا سمګل کړي. له یورینیم څخه اټمي توانایي او همداراز اټمي وسلې هم جوړې دي شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته له یو قاچاقونکي کس څخه یو مقدار کیمیاوي توکي نیولې دي. د غزنی لامون یو قمندانۍ څخه رسنیو ته په جلسه کې خبر پاڼه کې راغلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د یو کشفي راپور په اساس د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ په بازار کې یو تن له 8.5 کیلوګرام یورانیمو سره یو ځای نیولی دی. دوی وایي دغه کس د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ د شان کلي اوسېدونکی دی. که څه هم چې دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس غوښتل چې دغه یورانیم همسایه هیواد ته انتقال کړي. نیول سوی کس ته لا زیاتو پلټنو په مخه کورنیو چارو وزارت ته لیږدول سوی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوی چې دغه یورانیم له کوم ځای څخه او په څه شي کې راوړل سوی وو. دوی په دې اړه نور هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ دغه کس په داسې حال کې د یورانیمو له قاچاق سره نیول کېږي چې پوهان وایي د یورانیمو خرڅلاو یوازې د دولتونو ترمنځ امکان لري او اشخاص یا شرکتونه په شخصي توګه د یورانیمو تجارت نسي کولی. دوی وایي یو ټن طبیعي یورانیم کولی سي چې 40 میلیونه کیلووات برېښنا تولید کړي، چې دا انرژي دا کچه د 14000 ټنه سکرو او 8000 بیلره تیلو له انرژي سره معادله ده. که چیرې یورانیم تر 40% پورې بډای سي نو د برېښنا د تولید، او که چیرې تر 90% پورې بډای سي نو بیا د هستوي بم د جوړښت لپاره کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي د طالبانو حکومت دغه کړنه ستایي، خو غوښتنه کوي چې د یورانیمو تر څنګ د ټولو معدنونو او زیرمو ته پاملرنه وکړي چې د قاچاق او غلا مخه یې ونیول سي. شاوخوا 10 کلن شیر حیدر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خوشبختانه طالبانو چې کوم یورانیم نیولی دی دا ډېر ښه کار سوی ده، او باید طالبانو حکومت د وطن ټولو معدنو ته همداسې په توجه وکړي او پرې نږدې چې څوک یې له وطن نه وباسي او یا هم تاوان ورته ورسوي.
که څه هم چې د طالبانو حکومت چارواکو وخت په وخت په هیواد کې د معدنونو د قاچاق او غلا د مخنیوي راپورونه ورکړي دي، خو بیا هم ډیری خلک باور ورکوي چې اوس هم ځینې وخت ځینې توکي قاچاق کیږي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په پاکستان کې د افغان سرلوالانو ټولنې د خزو کمیټې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو او په ځانګړې توګه د خزینه سرلوالانو په استلو اندېښنه ښودلې. د دې ټولنې غړو پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال له نړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو څخه چې کډوال مني وغوښتل چې په پاکستان کې د پخوانیو خزینه سرلوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستنې کړل شي نو ژوند به یې له ګواښونو او ستونزو سره مخ شي. تفصیل په دې رپورت کې.
له پاکستان څخه د بیا اسناده کډوالو د ایستلو د اندېښنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې د سه شنبې په ورځ په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوري حکومت کې کار کړی د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې خزینه څارنوالان یې ډېرې اندېښمنې کړي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ښځو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي راډیو ته وویل
دغو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې اوس له رواني ستونزو سره هم مخ یو چې له دې ډلې یوه اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي، بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستې وه. دغو پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د دوی له ډلې د ډېرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دو خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازه شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستانه وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالانه شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هره ورځ په یو لوی شمېر بې اسناده کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه په زوره د بې اسناده افغان کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري، یو شمېر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې له نیول کېدو وروسته تورخم ته رسول شوي. په پېښور کې د کورنیو چارو د صوبایي وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول سنټر یو چارواکي پر مشال لري تو ویل د نومبر له اولې تر شلمې نیټې 9 پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخم رسول شوي وو چې هلته یې د ګوتو نخې اخستل شو. نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. په دې موضوع تفصیل له پېښور زمونږ خبريال غلام غوس راکوي.
سرکاري شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستانی شناختي کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډي کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغه ته کې د دوی د پلټنو وروسته واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناده افغان کډوالو د ویستلو وروسته د دوی سره نه داسې پیخي ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرون کې هم د نورو صوبونه موقتی کمپونو ته راوستل شوې دي. د بی اسناد افغان کډوال لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته نه دی لیږل شوی.
چونکی دوی دا چې کوم وو کسان مینشن شوی او بس شوی دی واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا، نو خپل خبره کمیونیکیټ کولې نشو هغه. نو هر کله چې دغه وو کسان د دې دومره دغه نه روتل، نو ډایرکټ دوی پاکستانیان دی او د وزیرستان سره تعلق دی او دغه دوه وو نه علاوه دوه کسان مخکې هم په دې سیستم کې دغه رنګ اپیر شي او هغه مونږه واپس کړی دی.
بلې خواته ملتپالو ګوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 16 نیټه د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ګوند د نگران حکومت د پالیسی په مکمله توګه رد کړې ده.
او د موجوده کیرټیکر سره خدای اختیار نشته چې د کومه پالیسی جوړه کړله. پارلیمنت نشته، په کار کې سینټ کې صرف خبرې کول نه پکار. د دې حکومت خلاف قرارداد تاسو کې او ته وایي چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې دا فورن واپس والی. ګوره داسې سره واندې په پنجاب کې او په سیند کې پښتانه نیسي ورایږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سیند صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 16 نیټه په دغه اړه د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اول ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده، دوی په کم شکل هم بیانوي، څرنګه هم خلک ته مطمئن کوي. خو اصل دا دی هدف چې کم دی، اصل دا دی مقصد چې دی، د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي، د پښتنو ستړیول دي، د پښتنو کاروبارونه بربادول دي. نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی، بیا خاص کر په سیند او په پنجاب کې. هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده، نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي، نه آزاد کاروبار کولای شي.
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14 نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي. خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه به څوک نه زوروي، خو د بی اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د خیبر پښتونخوا نوی وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه د صوبې د مالی مشکلاتو حل کولو او د مرکز نه د صوبې بقایجاتو ترلاسه کولو هڅه پیل کړې دي، خو سیاستوالان او د چارو پوهان وای نگران حکومت دا مسله نشي حل کولی. د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل سره هم د پیښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس کې چارواکو د صوبې د مالی مشکلاتو مسله شریکه کړې وه، خو تر اوسه د وفاق لخوا د ډاډ وړ سګام نه دی پورته کړل شوی. تفصیل له پیښور غلام غوس را کوي.
سیاستوال او د بجټ د چارو کارپوهان وایي مرکز ته د ورپوري بقایجاتو دا مسله د پخوانه را روانه ده او دوی فکر نه کوي چې نگران حکومت به دا مسله حل کړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال احمد کریم کونډي د نومبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروستو د وسایلو د تقسیم نوي فارمولا یا NFC ایوارډ کول پکار دي.
نگران خوړو بالکل دې کې ماته نه لګي چې غریب په ډېر زیات کمزورې پوزیشن باندې دی. زموږ بقایات ډېر زیات دي، دا 260-270 ارب نه دي. په اے جی این قاضی فارمولې ما سره کیلکولیشن موجود، شپږ کالو 1200 ارب روپے جوړیږي. منی هم صحیح تله نه درکي. انٹرم اگریمنٹ مطابق چې کومه پیسې دي سال ماهانه به ملاویدل 3 ارب روپے دا په عمران خان گورنمنٹ کې اوس عام نه ملاویږي. اچھا این ایف سی شیئر چې کم دی ګوره پاپولیشن بدل شوی دی. عمر جان نه پستا فاٹا چې کم تقریبا 27,000 اسکوئر کلو میٹر چې کم دی دا کے پی سره یوزا شوی دی. دل وجہ زموږ شیئر زیاتیږي خو هغه معنی خو یو خیر کنسنسس پکا دی. این ایف سی مطلب باقاعدہ کمیشن بکی نہیں ہو بے بچی کم دے. خدا خبر ما تن لگی کہ 8 فروری تا الیکشن کی گی اگر پس چکم حکومت پر راضی آب الگ خبر اب ہم کولے شی یو مینڈیٹ بھئی ور سرا کم مجد مانے مو سرا کمیٹمنٹ شوی دے سرطاج عزیز مانے آغام نہ ملاوی گی لگیا دی. اس کو گورا 9 ٹریلین ایف بی آر کلیکشن دے اگے مطابق تو 10% حساب کو نو دا تقریبا 9 ارب روپے جڑی.
دا خیبر پختونخوا دا اعلی وزیر سید ارشد حسین شاہ په مشرۍ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د نومبر په 16 نیټه د صوبې د مالی مشکلاتو په اړه د اعلی پای غونډه هم تر سره شوې و او د وزیر اعلی سیکرټریټ نه د خپور شوی بیان تر مخه مرکز ته د قبایلی ضلعو په بجټ کې د روان مالی کال 6.5 ارب روپے بقایجات ورپوري دي چې په وجه یې د صوبې مالی مشکلات نور هم زیات شوي دي. پختونخوا په وسایلو د کتاب لیکون کې شمس مومن نمی په دغه اړه پختنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د پختونخوا په قبایلی ضلعو کې ډیر زیات قدرتي وسایل دي او یادو سیمو او خیبر پختونخوا صوبې ته د خپلې برخې د حقونو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
دا لومبې ځل خونه ده چې په دغه حواله باندې کوششونه شروع شوي دي. تاسو یادی تاسو ته نو د 2000 اتم کې چې کوم حکومت جوړ شو هغه هم دغه کوششونه کړو. دغه نمک کې هم د دې لپاره باقاعده د مختلف سیاسي ګوندونو سره د اپوزیشن چې د جرګې جوړې شوې دي هغه د وفاقي حکومت سره د خپل دغه حق غوښتلو لپاره ملاقاتونه او میټینګونه او د شیزونه پراسه روان دي. خو دغه هر څه باوجود تر اوسه پورې خپل ډیو رائټ چې دغه خبر پښتونخوا ته نه ورکړل کیږي چې کوم صوبه غواړي کوم خپل حق غواړي په کار خو دا چې وفاقي حکومت ویل زکه ورکی چې یو خو زمشوي ضلع چې دي هغه ډېر زیاتې محروم دي او دغه نگران حکومت او وزیر اعلی صاحب چې کوم موقف دي چې موږ ته تقریبا 3.5 بلین روپے یعنی 3.5 ارب روپے اوس موږ ته کمې ده ډیفیسټ دی. همدا وجه چې قبایلی عوامو کې مایوسي خوريږي دغه انضمام هیڅ قسم فائدہ هغه ته په نظر باندې ناراضي.
د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې سرکاري شمیرې ښایي چې د قبایلی ضلعو د پولیس نظام د مضبوطولو لپاره مرکز د 19 ارب روپو ورکولو ژمنه هم وفاقي حکومت نه ده پوره کړي او مرکز ته د بجلی د خالص ګټې د 6.8 ارب روپو د بقایجاتو نه علاوه د ګیس او تیلو او نورو وسایلو په سر 50 ارب روپے نور بقایجات هم ورپوري شوي دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظلی وایي ک مرکز زر تر زره د باقی او واجب الادا مالی پانګې جاری نه کړي نو سبب د لوی مالی بحران سره مخ شي.
د بده مرغه تقریبا د تیر یو نیم کال نه خیبر پښتونخوا ته د خپل حق او ورسره د قبایلی سیمو لپاره چې راغوي کوم حق وفاق واده کړي و هغه نه ورکړي کیږي. دی وخت کې صرف په تنخواګانو کې خیبر پختونخوا ته چې د قبایلی ضلع کې تنخواګانې دي په هغې کې د 76 ارب روپو خیبر پختونخوا ته د خسارې سره مخ دي، یعنی دا کمې دی. د دې وجې نه خیبر پختونخوا د تیرو څو میاشتو نه ډېره په مشکله سره صرف د خپلو سرکاري ملازمینو تنخوا ورکوي. په خیبر پختونخوا کې په عملي توګه دی وخت کې تقریبا ترقیتی کارونه بند دي.
د پختونخوا اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه د نومبر په 16 نیټه د صوبې د مالی بحران په اړه د خزانې د محکمې او منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د مالی بحران نه د صوبې د راوستلو هڅه به کوي او د وفاق په مرسته به د دې مالی ستونزو حل کولو هڅه کوي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ډاکټران وایي د تیری وی لسیزی راهیسې په پاکستان کې د بی اولادۍ شرح په پرله پسې توګه زیاتیږي. د یوې څېړنې له مخې په دې هیواد کې نږدې 21% واده شوې جوړې د بی اولادۍ له ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بی اولادۍ کچې لوړېدو وجه بې وخته ودونه، نفسیاتي ناروغۍ او ځینې نور علتونه دي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
دا پاکستان د امیر روغتیا یا پبلک هیلت ژورنال خپل یو سیړنیز رپورٹ کې ویلي چې 13 لسی زراسي پاکستان کې د بے اولاده شرح کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 د اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د امیر روغتیا د ژورنال په حواله لیکلی شوی چې هیواد په کچا 30% کیسونو کې نارینه عوامل، په 55% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بے اولاده سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات آباد میڈیکل روختون کے دماشمانو دا ناروغ زنانو یا گائناکالوجسٹ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سادیہ شمشیر وائی دا صحت مند غذا نہ خستل لکا سبزیاں میوو کم استعمال او بازاری خوراکونه زیات کول بے وقت علاجونه کول دغه ډول ډیر عوامل دی خدای سو مهم دی.
د صفائی ستھرائی پکار دے مونږ چونکی غریب ملک یو دلتا مونږ ودنو کو او دا خواندان چې د میاشت دو میاشتې پس چې بهر لاړ شي نو دا غټه وجہ دا غدا چې اخزی جیزان داسی وی چې هغه تبیا نور ملٹیپل مسائل جوړ شي سائیکولوجیکل افیکٹ ہم وی خواندیم نی وی بیا کرام شینو بیا لگ رز دے پارئی سپریٹ زوینے ہم نی وی اور کورونا مسائل وی گن کورونا کی اسی گی گن فیملی وی سٹریس ایلیمنٹ پا کپل کے موجود وی دا ہم یو غٹا وجہ دا اور انفرٹیلیٹی کاس کوی اور بل تول نا غٹا خبرہ ایج فیکٹر مونگ اکثر چی دے دا ایڈوانس اگر کی کپلز کے مونگ گورو دا خزا خوان کے گورو دی چی دے دیر لیٹ میرج ہو کی اوکا میرج اوم کی نو دیر کافی عرصہ پورے معشومان نروڑی
طبی ماہرین وائی چی ٹولنیز فشار لوجی خزا خاون هم د نفسیاتی مسلو ښکار شي کم چې په بدن منفی اغیز لري او د بی اولاده سبب هم ګرځي. پیښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوای اکثر مسلې نارینه کې هم وي خو دلته د هر څه زیمور هم زنانه ګرځول شي
څنګه خوادو شي او بیا د کور ولا دا امید لري چې چې کومه د بستا په ونه کال کې به بیماری کی او بیا بدل زوی روړي یعنی دی هغه ټایم لپاره په جنې باندې دا شي پرېشر راولي بیا چې د واده میاش دوه میاش دی نه تیرې دی اور مانے دا شی زغا جوړ کې چوغرا د پلانې پلانې زی کې کو تاسو یو زی واده شو را بیمار شو تل اوس هم بیمار نه نو خپل کور والا خو پردې چې کم ملمانه راځي ملاویږي یا کم محلې خلک راځي رشتہ داران راځي نو اغم دومره دی باندې پریشر اچي چې خاص اوس پر ماشوم نه شوی او خپل اغه سټرس د وجه اون بیا هم پریگننسی لیټ کی
دا چې داسې حالات کې سکول پکار دی. نو په خبر الخدمت روختون کې گائناکالوجسٹ ډاکټر حمیرا امان وای تر کال دو پورې هیڅ علاج نه دی کول پکار لهغه ورسته بیا دوه خزه خاون لا مستند ډاکټر لا تل پکار دی نه چې اتای ډاکټرانو علاج هم او احتیاط دوه ضروری دی.
خپل ځان د انفیکشن نه بچکول لپاره صحیح کسانو ته ځي خپل ټرینډ کسانو ته ځي او دا سي زینو نه ځان ساتي چې کوم ځای کې ایت انفیکشن خطرې چې هغه ته بد بچدانې کې د نه یاد هغه سره به هر د انفیکشن خطر وي. تقریبا درې سي خلک دا سي دي کنه چې د اولاد نه کیږي نو هغه کې وجه په سړی کې نو هغه ته پاره کوشش کول غواړي چې ٹائم باندې سڑی ہوں خپل معائنوں کی زکر چھے خزا او خوان دوانا صحت مند انو علاقه چانسیات چھے چھے اولاد اوشی یا حاملوشی
دا صحت ماہرین وائی چھے غیر معیاری خوراکونا کول دا مشقت کمی دا وجود غٹیدل شوگر او نور ناروغی حق علتون دی چھے پٹولن کے دا بیا اولاد سبب گرزی وائی علاج دا ہر سا ممکن دے خوش پخپل وقت او صحیح زین وشی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا.
د چترال کروندګر وای د سیند غاړې زمکي وخت په وخت اوبو وړي دي. دوی وای له 2019 کال راهیسې د سیلابونو له وجې په سیند کې د اوبو کچه لوړیږي چې ورسره د خواو شازمکي په اوبو لاهو کیږي. د پاکستان هلال احمر په نوم یوې غیر سرکاري ادارې په چترال کې سیند ته د پښتې جوړولو کار پیل کړی دی چې د خلکو زمکي له لاهو کېدو وژغورل شي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد چترال ته ورغلی او دا رپورټ یې په برابر کړی.
چراغ الدین یو له هغه زمیندارانو دی چې ډېری د کر کروندې ځمکې د ګلاف یا سیند خوراک شوي. نوموړی هره ورځ په ویره ویره د خپل کر کروندې ځای له ورځي او ګوري چې څومره ځمکه یې د چترال سیند ته غورځېدلې. چراغ الدین د خپلو تباه شوو پټو قصه مشال ریډیو ته صداسې وکړه.
د 2013 نه دا دغه شان شروع شوی ده. هر کال د برغر نه سیلاب راځي او د لاندې نه سیند ځمکه وړي. زمونږ ټول د کر کروندې ځمکه تباه شوي. په ریشون کې کورونو ته هم زیان اړولی دی او خلک بې کوره شوي هم دي.
ریشون کې په کال 2013 او 2015 کې د ګلاف له وجې درې کلی چې د اتیا نه زیات کورونو باندې مشتمل وو متاثره شوي وو. دغلته اوس هم د یادو سیلابونو آثار د ړنګو ودانیو په شکل کې لیدل کیږي. د غیر دولتي تنظیم پاکستان هلال احمر لخوا د ګلاف من کولو لپاره په یاد علاقه کې درې دیوالونه وهل شوي دي. د پاکستان هلال احمر د خیبر پختونخوا مشر حبیب مالک اورغزی مشال ریڈیو ته خلکو د سیلاب نه د بچ ساتلو پاړه صدا سی ویل.
پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم
اول زمون حسد چ انسانی تاوان بچ کو کورونا ہم بچ کو اور رستو ومون د پٹو نہ ہم سروے کو جو ہغو تب ہم حفاظتی دیوال جوڑو بھی سروے کریں گے ہم ان تک بھی دا اس چ من کم جوڑ کڑی دا بدمر او کی چ کم دو دری کلی پریشون کی د سیلاب نہ بچ کڑی
جو زور تا ووٹ ٹوٹنے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بچیں گے.
پا واٹر نومی نڑی والا تحقیقی رسالہ کی پچترال کی د سیلاب د حساسیت پاڑا شوی تحقیق کے دعوی شوی چې د چترال اته سلنه نظمه کا سیلابونو ته په خطره کې او دولس سلنه ډیره خطره کې ده. د چراغ الدین د کور خوا ته یو شمیر کورونه د سیند اوبو هم وړي دي. نوموړي د تباشو کورونه تبصره مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
ہمارا زمین ختم ہو گیا ادھر سات
زمین زما کا ختم شوی وہ کورونا دل تلاڑل ڈبشول برے ور لوس انا زینا جوڑکڑی دی او حل تکی وسی گی
سٹر میں ابھی رہتے ہیں.
پاکستان د موسمی بدلون لواجی تر ټولو سخت غیزمن وړمبی لس ملکونو کې یو دی چې پکې د موسمی بدلون آثار د سیلابونو بے ترتیب موسمونو غلای او طوفانونو په شکل کې وخت په وخت معلومیدل شي. د ورلد بینک د اعدادو مطابق په کال 2022 کې سیلابونو ملک ته د 13 ملیون ډالرو نه زیات زیان اړولې وو. او د پاکستان د قدرتي آفتونو د سار ادارې ویلي چې یاد سیلاب 33 ملیون خلق غیزمن کړي او 1100 نه زیات وژلي وو. وسیم سجاد مشال ریڈیو چترال.
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.